مات شي او راندي کړو پښتونه انغاري ټوپک مات شي نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږه پښتانه همیشه ټوپک پلاس نیولای او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم او کلیپ سندره تیار ده کلیپ نه د جوړ سوي نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړ کړی
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یوه بله د ماشومان لپاره چې له جنګونو نه په جنګونو کې وژل کېږي افغان ماشومان دی او ته سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړئ دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یوه لړۍ ده او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی
نه تکل صاحب د څه چې یو یوه سندره یا یوه خبره د دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی وای حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم زما ځواني زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لار پرانیزو نور لپاره کار کوو امید چې په آینده کې زموږ ماشوم زما ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي د هغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکي زموږ ماشومان ته قلمونه ورکي او ټوپک نور نه وي جنگ نور نه وي نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده څه فرق پکې وینئ تاسو څه بدلون پکې راغلی
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه و ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوې ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده شاید په رادیوګانو کې په ټلویزیونونو کې په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ
بلې تکل صاحب ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم ډیر زیات هر وخت زما ارزو دا ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وستوانه پوري مګم اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه یعنی پس د دنیا په سطحه جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته ماشومانو ته خوځو ته بې وزل خوځو ته چې د تعلیم تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کولای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر مې خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پورې چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم
دا مرسته با لخاص ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځای شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم راواخلم او خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم، او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو دپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار، چې دا کتاب مې راواخلي وی وایي چې نغمه یوازې هنرمنده نه وه، دومره دردونه او دومره احساس یې درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګم ما یو کتاب چې د ماتې اندارې په نامه جوړه سوې وه، ډېر موده وسوله، او یو هغه هم غزل دی، او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سه کالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم، چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وغمه رشیدی لولي.
ویرهونکې بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی، او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تېره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې، او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. دته تشویش ورپیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډېر ویرېږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده، او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ صوبه یې ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه تر ټولو داړون کې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بام لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څو به یې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ور واچول او له لیوه یې ځان را بیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې را ولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه را پرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، ویې خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم وېرېده، ریګ واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوازې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده وو.
تېره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څېړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا، دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم د میاخیل صاحب چې زه یې دې غونډې ته راغلم او د یو مهم کتاب په باره کې ما نه غوښتي دي چې یو څه خبرې وکړم. دا کتاب چې فعلا 15 کسان پکې معرفي شوي دي، هیله لرم چې او لومړی قدم وي. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ د خرڅوند دي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله لرم چې په آینده کې د هغوی ټولو قدر ادا شي. او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی، د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د اطلاعاتو برنامه وزیر دی، یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټولنه د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی یو مجموعې باید خپل چاپ شي او خامه شي. دا کتاب یو لومړی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل شي. زه پرې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې په دې کتاب کې راغلي دي او نه هغه نور چې وروسته پرې راځي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر لاسته راوړنې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوې دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخا یې وویل چې زه به خامخا وایم چې د دې کتاب څخه فارسي وی دی، هغه ولې نه ده چې لیکوال نشي ویلې چې ما په نار هر څوک نه څه کوي. مثلا حبیبی صاحب مرحوم هغه یو غر دغه راز جنوا صاحب د تهدیر جنوا یو کسانو ته به سره غر بدلې په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم، خدای دې د نورو دغه راز شوکارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي، خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لږ په تاریخ سره تعلق لري، ځکه چې د بشر د تېرو وختونو بنسټ معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري، د وګړو د ژوند بنسټ معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او بوته توجه سړي ته بشي. فصل په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محیبي. دا سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محیبي و، غلام صدیق کوم نه و په اول ورځ سره وروسته سړی. زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تیر کړی ده هغه سترګو ته درېږي. ورنه ور څو کامل نه وي او د بیوګرافي هغه وخت ښه زده کړې شي چې موږ دې انسان وده ووینو. دا څنګه نه پوهېدو، دا څنګه پوه شو، دا څنګه تجربه نه لرله او دا څنګه تجربه اسانه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه مرسته کوي. داسې کتابونه دغه شي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې ونه محسوسه دي، بل لکه څنګه چې کتاب د اوبو نه شو پېژندلی، دغه راز انسان هم د ټولنې او د چاپېریال نه شو پېژندلی. هېڅ کرکټر، هېڅ انسان، هېڅ بني ادم، هېڅ شخصیت د هغې ټولنې نه شو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي، مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو او د هغو پرابلمونو په رڼا کې د ده حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق ویل. ویل یې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چخچرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر په چاپېریال پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. په بیوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په بیوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي، فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي، له مرګه یې پیل شي، داسې ډېر داسې چې په فلاني کال پیدا شو، فلاني کال مکتب ته لاړه، فلاني کال یې وظیفه وکړه، دا بیا هغه سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي، هغه هنري کیفیت یې کمیږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دوی کې باید نور هم وایي. له ښاغلي میاخیل، له ښاغلي مشواني، زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي. د موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به یوه خبره وکړم، دغه کتاب چې ما ولو لاس په ملي ستړی شو پیګا دا کاغذ ډېر دروند و. زه خپل چې کاغذ نشته په کې ډېر ترجیح ورکوم. که کاغذ نشته په کې زه ټوکنې 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک به ډېر استفاده کوي. نو کې او بل ځینې عکسونه شرکه لرله، ځینو نه لرله. بیشتر عکسونه د ما زړه تنګوي، ځکه چې بسړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی. دا پل په کوم ځای کې دی؟ دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی؟ زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي. بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
اومان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې مونږ لیکلی دی او دا معلومات مونږ راټول کړي دي. اول دا ده چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی، او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تعداد په تخریب ایښودل شوی دی، نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب مونږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې، په طور مثال مزار ته چې لاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرزیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسني خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي، څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي. نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دوی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنی چې د دوی یادونه نه ده شوې. نو موږ د دوی په حق به موږ هم ادا کړی وي، هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې هم ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 20 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي مونږ په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت کې نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کلنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوڼی صاحب در سره همکار و که نور کسان هم؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوڼی صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پرماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جمعات یې جوړ کړ، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټېډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شې، فیض محمد خان چې کوم نقشه اچول ده په خوست کې یې کړې ده شپېته اویا کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټر په چپ لاس ځي، مگر په افغانستان کې په خلاص دي. د دې عامل غلام محمد فرهاد په هغه وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړ نو ډېر داسې شیان شته دلچسپ.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنې نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنې هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته د ډېرو کسانو چې پاتې دي او غواړم چې همدا ته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت یې داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم
کورمدان.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.